ද වෂිංටන් ඩිසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝදේ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د شورو ورځ د کال 2015 فبراير د میاشتې 18 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر اتنیمي، افغانستان کې اته، واشنگټن کې د نهه ورځ د شپې 19 بجې دي. په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې لومړی راځو د خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان په هلمند ولایت کې ځایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي د طالبانو سره نښتو کې په لسګونو افغان عسکر وژل شوي دي. د پاکستان داخله چارو وزیر چودنی سر علی خان ویلی د اسلام آباد لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز پر ضد به هغه وخت ګام پورته کوي چې ورباندې د قانون د خلاف فرضي ثبوتونه مخې ته راشي. او د امریکا د دفاع وزارت ویلی شام کې د ډزبندۍ لپاره شوې لوزنامه د روس لپاره یو امتحان دی. د دغه ډزبندۍ عملي کېدل هم یقیني نه ښکاري. راځو د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان په هلمند ولایت کې د طالبانو سره نښتو کې د لسګونو افغان عسکرو د وژنې راپورونه مخې ته راغلي دي. د رایټر خبري اداره وایي چې د هلمند په لشکرګاه ولسوالۍ کې د تېر اتوار د ورځې نه روانه جګړه کې په لسګونو افغان پولیس او عسکر وژل شوي دي. د ځایي چارواکو د خولې د نوم نه ښودلو په شرط ویل شوي چې لږ تر لږه 25 عسکر او 28 پولیسان په مختلفو پیغو کې وژل شوي. د افغانستان نه د امریکا او خارجي عسکرو په کال 2014 کې د وتلو وروستو افغان عسکر د طالبانو له اړخه د سختو حملو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو لخوا اخستل شوي معلومات وایي چې تیر کال تر 12,000 پورې عام خلک په افغانستان کې د تشدد په پیښو کې وژل شوي دي. دې کال هم د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. د هلمند په سنګین او موساقله ولسوالۍ کې هم سخت نښتې روانې دي او پکې لویه مرجوبله اړول شوې ده. دغه چارواکو ویلي چې تر 500 نه زیات پولیس او عسکر نه دې وخت په مرجع ولسوالۍ کې طالبانو دې ګیرا چولي او ورته د هوایی لارې د مرستو رسولو کوششونه کیږي. د پاکستان داخله چارو وزیر شوه نثار علی خان ویلي د اسلام آباد لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز په پر ضد به هغه وخت ګام پورته کوي چې ورباندې د قانون د ماتولو ثبوتونه مخې ته راشي. دا په داسې حال چې د دغه مدرسې څخه څو واري د داعش وسلواله ډلې په حق کې بیانونه مخې ته راغلي دي او پر ضد یې یو شمېر مقدمې هم جوړې شوې دي. خو د داخله چارو وزیر ویلي دي چې په دغه مولانا تر دې وخته 3 مقدمو کې 12 قابل غور دي. د زیات کړه چې تر اوسه چا هم د مولانا عبدالعزیز پر ضد لک ثبوتونه مخې ته نه دی راوړي. یاد دی وی چې د پاکستان مخالف سیاسي ډلې تور پورې کوي په حکومت چې د چپایتخت اسلام آباد کې لیې لال مسجد نه د دړکو بیانونو څخه ځان غلې کړی دی. چودري سر علي خان دا هم ویلي چې په ملک کې د وړاندې نه موجود وسلواله ډلې د داعش نوم کاروي او دغه ډلې په نوم ترخګره حمله کوي. یاد دی وی چې د پاکستان واکمنو وړاندې هم په ملک کې د داعش ډلې د موجودیت نه انکار کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویلي دي چې شام کې د ډزبندۍ لپاره شوې لوزنامه د روس لپاره یو امتحان دی. د دغه ډزبندۍ عملي کېدل هم یقیني نه ښکاري. د پینټاګان د مطبوعاتي څانګې مشر پیټر کوک خبریالانو ته ویلي چې په دې وخت اصل کې امتحان د روس دی. اغلی کوک ویلي چې د داعش پر ضد د امریکا جګړه به په شام کې په خپل ځای روانه وي او دغه با په میونخ کې د شوه ډزبندې سره هیڅ تړون نه وي. ولې د ویل چې امریکا به ګوري چې څوک د ډزبندې لاپروايي کوي او ورته به جواب هم کوي چې کچري ضرورت پیښ شي. میونخ کې شوه لوزنامه د جګړې د ودرولو او د بشري مرستو زپل شو خلکو ته رسولو لپاره غوښتنه کوي. ترکیه په شام کې د جګړې د ختمولو لپاره خپل ائتلافیانو باندې د ګډ پوځي عملیاتو کولو غکړې او بلخو ملګرو ملتونو د جګړې سره مخ سیمو ته مرستې لیږلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مرستو د تقسیمولو د څنګه وایاندې وینیسا هیو ګوینن وای چې د وخت د شام حکومت وڅی متاد سامان رسولو اجازه ورکړې ده. په دمشق کې د ملګرو ملتونو خصوصي استاد سټیفن ډیمیسچورا ویلي د شورو د ورځې یعنی د نن نه به د غمرستي استول شروع شي. د زیات کړه چې د شام د حکومت خوخه ده چې په ملک کې کوم ځایونو ته د مرستو لیږلو لپاره لار ورکړي. په اني حال کې د ترکیې چارواکو خبریالانو ته په استنبول کې ویلي چې ملک په شام کې د عملیاتو لپاره نور ملګري ملکونه هڅوي او امید ده چې امریکا او نور ملګري د داعش پر ضد شامل شي. د ترکیې دغه چارواکي ویلي دي چې په شام کې د ځمکني اپریشن کولو بغیر جنگ نشي ختمېدای. د سویلي ختیځ د سیاسي ملکونو امنیت، دفاع او ثبات د دغه ملکونو د تنظیم نمائندګانو د لسغړو او د امریکایي صدر باراک اوباما په کالیفورنیا کې د غونډې مهمه ټکی دي. د دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ د آسیان تنظیم مشرانو او صدر باراک اوباما په دغه سیمه کې د نوو پرمختیايي او کاروباري چارو سیوا کولو په اړه باندې خبرې اترې کړې دي. د پرانستې په وخت هغه اوباما وویل چې آسیان تنظیم په سویلي آسیایي سیمه کې د امن ثبات لپاره یو مهم فورم دی او په دغه سیمه کې لانجې هم په دې فورم کې حل کیږي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من ردونکو د ډیوا ریډیو سره نه پرونته نه پنه غد واشنگټن ډي سي نه غوږی زو لومړی د افغانستان هلمند ولایت په لوتا چرته چې د مطبوعاتي راپورونو لمخه د افغان طالبانو او د افغان عسکرو ترمنځ پنخته کې در 50 زیات افغان عسکرو پولیس وجل شوی دي. په دغه حق لبان نظام همکار نو شروان کړي در یو راپور تیر کړي دی او ردو ته اساسي فهم راګرځو.
رائټرز خبري اداره د افغان درې چارواکو له خولې د افغانستان سویلي ایالت هلمند کې د طالبانو سره په جګړه کې د لزګونو په شمیره کې د افغان عسکرو او پولیسو د مرګ جوبلې خبرونه ریپورت کړي دي. خو رائټرز خبري ایجنسی زیاتوي د هلمند د غزې چارواکو ورته د دوی نمونه نخ کار کولو خاص کړي دي. دغه چارواکي وایي د تیرو څو ورځو راسي روانه جګړه کې تر اوسه 25 د افغان حکومت پوځیان او 20 پولیس عسکر وجل شوی دي. افغان طالبان هم د یو شمیر امنیتی عسکرو د وجنو داوی کوي. افغان امنیتی ځواکونه په یوازې سر هلمند ایالت کې د طالبانو سره جګړه کوي. د دغه سیمې امنیت زمواره د کال 2014 راسي افغان ځواکونو سره دي. کله نه چې نړیوالو ځواکونو د غلطه مزکنی عملیات ختم کړل او زمواره افغان ځواکونو ته وسپارلې. د غلطه اوس نړیوال ځواکونه یوازې افغان عسکرو ته د تربیه وظیفه تر سره کوي. پینټاګان کې 13 ورځ یو امریکایي جنرال ویلسن شوفټر هم خبریارانو سره د خبرو اترو په وخت د هلمند امنیتی چارو په سر ویل دي امریکا به د افغان دولت په خاص ډیر زر هلمند ته خپل عسكر لیږي. خوای د دغه عسکرو شمیره یا نمونه نشي خودلې د نور صدا سوای
برز اور یونټ ډیزګنیشنز اف یونټس دټ ار ډیپلوینګ بټ آی کین کنفرم وی آر روټیټینګ اؤټ ا بټالین part of that battalion will be operating
in DYK WM da America yo battalion force helmand ta da legal program de kho dwi ba da galta da wadan de na maujood askaro zay khli na che gane da ba no reza pawi da helmand pasangin aw musakala ul sawalo ke hum da hukumati zwakuno taliban utarmenza jagda ke dwano khawta da ghat mark joble dawe shwi di da helmand ayalat amniya komandan جنرال عبدالرحمن هم 13 ورځ د دغه ولایت د ناامنۍ په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي او میډیا سره د خبرو اترو په وخت د کابل نه د مرستو غوښتنه کړې دي. د په دغه محل ویلی وو
اوس هلمند کې د ډېره جګړه قوي ده نسبت نور ولایتونو مزلته دولت توجه ده ځکه د مرکز کې مسولین دي باید راشي او په هر جبهو کې یو قومندان د جبهې د مرکز ناراضي.
د افغانستان ځنو نور سیمو کې هم د تشدد یو شمېر پیښې شوې دي. شمالی ایالت بغلان چارواکو میډیا ته ویل دي دوی په یو کاروای کې لس طالبان وسلوال وجل دي او سوار لس نورې جوبل کړی دي. اخوا بیا د ننګرهار ایالت چارواکي وای پاکستان سره لګیدلې د ننګرهار په سیمو کې د داعش وسلوالو طالبانو جګړه کې لګ تر لګه 14 وسلوال دواړه خواو ته وجل شوی. د جوزجان چارواکو هم دا وکړي دوی شپږ طالبان وسلوال وجلی. کندوز کې هم بیا مطبوعات وای د عسکرو او طالبانو جګړه کې نه وسلوال طالبان او اته امنیتی سرتیری وجل شوی دی.
د پاکستان داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان مطبوعاتي کانفرنس ته 13 ورځې ویلي دي چې په اسلام آباد لال مسجد کې موجود خطيب مولانا عبدالعزيز پر ضد بهله قانوني ګامونه اخستل کیږي کله چې د پر ضد ثبوتونه مخې ته راشي. دا هم ویلي دي چې د نوموړي پر ضد 23 مقدمې درج کړې شوې چې پکې 12 قابل غور دي. دغه مدرسې څخه څو وارې د داعش وسلواله ډلې سره یا د هغې په حق کې بیانونه مخې ته راغلي دي. په دې باندې د ملک د مخالفه سیاسي ډلو لخوا وخت په وخت په واکمنو باندې نیوکې هم شوې دي. په دغه حق لبان نور تفصیل د ډیبرډ خبریال الیاس خان څخه څو شی وړاندې منګه خسته
چودری نثار علی خان باندې د مخالف غوندور لخوا سخت نیوکې کی، خاص کر د پیپلز پارټی لخوا چې د اسلام آباد کې ناست یو کس چې کوم تراګر تنظیم سره هم اړیکې لري، دغه په ضد مقدمه هم درج دي په بیلابل تاڼو کې، خاص کر د پیپلز پارټی او سینیټر فرت الله بابر دغه ایف آئی آر کاپیان هم د سینیټ په تیره غونډه کې وړاندې کړی وی، چیرمین سینیټ ته ورکړې وی. خو د دې باوجود دغه دا وینا وا چې چودری نثار دا په ایوان کې ویلی وو چې د لال مسجد ملا پر ضد داس قسمه مقدمه نشته دی، نو دا د هغه مقدمو کاپیانې دي کوم چې زه ایوان ته وړاندې کوم. خو د دې باوجود حکومت د ده پر ضد ګامونه نه پورته کوي. وروسته چیرمین سینیټ دغه ایف آئی آر کاپیانې انټیریئر منیسټر ته لیږلې وی، نو دا تقریبا یو ایکسپلینیشن غوندې د ورکړې دی په دغه مطبوعاتي کانفرنس کې چې کوم پیپلز پارټی غړو په باندې دغه تورونه لګولي وو. نو دغه وینا وا چې د مولانا عبدالعزیز پر ضد چې کوم دی، نو د پیپلز پارټی په حکومت کې یو د مقدمه جوړ شوی پای کې دولت چې کوم یو غسنګین مقدمه وي، خو بیا هم د پر ضد کاروایی د دوی په حکومت کې ونشوه. د دې په قاعده سکیورټی پیپلز پارټی حکومت ورکړې وو، او مونږ د دنا د سکیورټی موشته او زمو د جمعې د خطبه ورکولونه کوم منه کو. ته د دغه ویناوه چې د قانون نه چې څوک یو قسم بالاتر نه دی، او دا مونږ صرف د یو خاص طبقه نه خوشاله لرو د پاره د کوم دی مولانا عزیز چې کوم دی د مونږ نشو گرفتارولې. د دې ترڅنګ اشفاق خاص کر چې کوم په هند کې دغه د پټان کوټ کوم سیمه واقع شوی دا په هغه باندې هم د چودري نثار دغه ویناوه چې د لپاره پاکستان ټیم جوړ کړی دی، هغه څلور زره ملو شوی دی پلټنو ټیم چې کوم دی، او موږ په دې لړ کې هند ته باقاعده خاص کوو چې دغه ټیم د چې کوم دی د پټان کوټ د پلټنو لپاره هند ته د څو لپاره دوی ته اجازه ورکړي شي. دا رنګ بار بار چې کوم د پاکستان کې د داعش د موجودیت خبر راځي په میډیا کې وخت په وخت باندې، نو په هغه اړه باندې د ورنو چارو د وزیر وینا چې دغه رنګ دا چې کومه تراګر ډله ده، نو دا د میډل ایسټ یا مرکزي ختیځ یا شمالي افریقي ډله ده، او د دوی په پاکستان کې ځل د بیا د نفي وکړه چې د دوی دلته کې موجودیت نشته دی. البته چې کوم زړه یا تومره وډلې دي یا تراګر دي، هغه خپل نوم دغه داعش سره استعمالوي، او مقصد یې صرف دغه دی چې دوی ته په میډیا کې هډلاینز ملو شي، او بعضي سیاسی ګوندونه هم بار بار د داعش ذکر په دې کوي چې په دغه وجه باندې دوی ته په مطبوعاتو کې هډلاینز ملاويږي. دا هم وایي چې په پاکستان کې 1500 تراګر تنظیمونه دي، او تیر ورځو کې چې کم کسان گرفتار کړی شوي چې د میډیا کې راغلي چې د دوی تعلق د داعش سره دی، نو هغه په حقیقت کې کله دم دلو لشکر جنگوي جماعت دعوه او د حزب اسلامي سره تعلق لرونکي تراګرو، نه که د داعش سره. د میډیا تم خواسته کو چې دا رنګ خبرونه ته د هډلاینز نه ورکوي، او د باز سیاستدان هم دغه غواړي چې د دې طرف د داعش نوم په استعمال سره په میډیا کې ځای ملو شي. البته د داوی چې چا سره هم څه ثبوت وي، نو هغه دې وړاندې کړي کاروي وکیږي. او په دې هر باندې چې کوم ډی جی انټیلیجنس بیورو یو بیان ورکړیو چې په پاکستان کې داعش وجودیت لري، نو د چودري نثار دا ویناوا چې په حقیقت کې دا بیان چې کوم دی دا میډیا چې کوم دی صحیح نو پیش کړي.
ډیر مننه الیاس خان صاحب تاسو ډیر مننه.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
افغانستان بلوچستان صوبې د داخله چارو سیکرټر اکبر حسین دورانی ویل دي چې په دغه صوبه کې به یو شمیر نور د قدرتي مادنیاتو د لټون لپاره پروژې خپل کار پیل کوي چې په پکې خارجي پروژې وي. په دغه صوبه کې د وړاندې نه د سرو زرو او دغه سې د یو شمیر نورو مادنیاتو ترڅنګ د ګیسو ذخیرو د دغه صوبې خلکو ته څومره پیدا ورکړي دي. راځي چې د ډیور ریډیو خبریال حمید سمسور څخه په دې راپور کې وګورو.
د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي سیکرټر اکبر حسین دورانی وایي چې د صوبې په لرو پرتو سیمو کې د مادني وسایلو په پراخه پیمانه باندې د پلټونو پریکړه دوی کړې ده او په دې ترڅ کې تر 2 درزنه زیاتو سیمو یوزو او نړیوالو شریکتونو ته اجازه هم ورکړې دي. اکبر حسین دورانی وایي چې په صوبه کې امنیتي وضع اوس ښه شوې ده. دلته ډیر شرکتونه په کار باندې اخته دي چې په صوبه کې د سرمایه‌کاری یا د پانګې اچولو لپاره په زړه پورې موقع شته.
کوئی بھی ایسا جگہ بلوچستان میں ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہم کہیں کہ جی یہ نو گو ایریا اور وہاں پہ ایکسپلوریشن نہیں ہو سکتی.
په بلوچستان کې داسې ځای نشته چې هلته د چار اسایي نوي چې پلټنې نشي تر سره کېدای.
لسنس تو جی کمپنیوں کو جاری کیا گیا 2 درجن سے اوپر ہیں لیکن اس کا جو کام 11 کمپنیاں کر رہی ہیں مختلف ایریا میں.
موږ سی وکوم شرکتونو ته اجازه ورکړې ده هغه تر 2 درجن زیات دي لیکن دلته یولس کمپنۍ په کار اخته دي. په بلوچستان کې مادني وسایل ډیر زیات دي خود دې باوجود دغه صوبه د نور صوبو په پرتله باندې د پرمختیا په ډګر کې شاته ډیره پاتې ده. د بی ان پی منګل مرکزی غړي ملک عبدولی کاکړ د دغې پریکړې غندنه وکړه.
دغه بلوچستان دغه موجوده وزیران او د حکم وزیران دي حکومت د دې نه دي او واکدار بچو دي کرشنخاخي او مراته دغه بلان د دې خبرې غمازي کوي چې دغه حکومت چې دي د دې خلکو په لاس او وخت د ګشای نه ستو اصل کې د حکومت چلا چې دي هغه کوڅونه کوي چې د دې ځای چې څنګه سایل دي هغه د دې ځای نه د عوام دي خبره ټوله د پنجاب د مفادات دي داراوین چې کوم څه پر موږ باندې مسله ده کړې دي د دې واکو اختیار نه ستو
څلور ورځې وړاندې د بلوچستان حکومت وویل چې د دوی په اسلام آباد کې له یو شمیر شرکتونو سره لومړی ناسته وسوله. په هغه کې دوی د تیلو او د ګازو د نوو پروژو د بندیز په کله باندې خبرې وسوې. د بلوچستان حکومت وایي چې په دې کې د دوی د پاکستان پیټرولیم لیمیټډ د ګازو او د تیلو او د نورو نړیوالو شرکتونو سره خبرې اترې ترسره شوي دي. تیر کال په 2015 کې د جولای په میاشت کې د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ مرکزی حکومت تر فشار د لاندې کولو لپاره دلته په صوبه کې د تیلو او د ګازو د نوو پروژو پر پلټونو باندې بندیز لګولی وو. دریزې وو چې د 13 عیني ترمیم وروسته د صوبې د مادني وسایلو واک دي و صوبه ته ورکول سي. خو په دسمبر کې د مری معاهدې لمخه د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ بدل شو. د پر ځای باندې اوس د مسلم لیگ نوم سره اړه لرونکی سردار ثناء الله زیری اعلی وزیر ټاکل شوی دی. په دغه حکومت کې بلوچ ملت فعاله نېشنل پارټي پښتونخوا ملي عوامي پارټي مسلم لیگ نون او کاپ ګډون لري. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو کوټا.
څو ورځې وړاندې د جرمنی په میونخ ښار کې د شام د جنگ د ختمون لپاره چې کومه شوې د ډزبندې لوزنامه وه د دغې عملي کولو په هکله د امریکا د دفاعي چارو وزارت لخوا بیان مخې ته راغلی دی او هغې وایي چې د دغه ډزبندې د لوزنامې د عملي کولو لپاره دې وخت د روس امتحان دی. په دې حق لبانی نور تفصیل زمونږ همکار وکیل خان تاسو ته وړاندې کوي چې د ترکیې لخوا په 4 ورځ هم دغلته د کوردانو په اهدافو باندې بمباری شوی.
د شام شمالي برخو کې د ترکیې لخوا په 4 ورځ هم د کوردش وای پی جی ملیشه ځواکونو پر ضد ګولباري شوې ده او روسوایي دا مسله بعد د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل کې راپورته کوي. خو د ترکیې وزیر اعظم احمد داوتوګلو دغه ګام رد کړی او په دې اړه صدا سي دریز لري.
روس شاکلارنن از جزی یرنه بیر ایدیجی ایدیب پیاده ایله بیرلیکته پیاده نن دوریه گیریشی بیلگیسی
دی وای چې روس په سکولونو او هسپتالونو باندې بمباری کوي او بیا د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل تا ته د ترکی حواله ورکوي چې د خپل پولی امنیت لپاره ګامونه واخلي. نوموړي زیاته کړې ده چې دا سره کم رویه ده. د ترکی وزیر اعظم د شام کوردیانو پر ضد خپل هغه دریز یو وار بیا تکرار کړی دی او ویلي دي که چېرې هغوی د دوی اړخته پرمختګ کوي نو بیا ترکی به هغه ټول ګامونه پورته کوي چې کم دوی ضروري ګڼي. د ترکی یو ستر چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط باندې ویلي چې هیواد یې د شام او کوردش ډلې لخوا شوي بریدونو په ځواب کې ګوله باري کوي، خو دغه چارواکي د دغه بریدونو کله او کم ځای کې کېدلو په اړه کم ثبوتونه نه دي ورکړي. انکرا تور لګوي چې وای پی جی په ترکی کې دننه عملیات کوونکې پی کے کے یاغي ډلې یو برخه ده. د المانیټر ویب پاڼې یو سیاسي کالم نگار کدوری غرسل وای چې انکرا د خپلو ملګرو لخوا د وای پی جی او د هغوی سیاسي څانګې پی وای ډی مرسته کولو سره یوازې کړې شوې ده. دی وای چې غربي نړۍ پی وای ډی ته په عامه توګه د داعش پر ضد جنگ کې د یو باوري ملګري په سترګه باندې ګوري. ولې انکرا دغه ډلې پی وای ډی ته د داعش نه هم غټ ډړکه په سترګه باندې ګوري. د واشنگتن سره د انکرا اړیکې د وای پی جی په مرسته کې د هوایي بمباري کولو پر سر خرابې شوې. د ترکی چارواکي وای چې د امریکا لخوا شامي کوردیانو ته ورکړې شوې وسلې د پی کے کے لاسونو ته ورغلي، خو واشنگتن وای پی جی ته د وسلو ورکولو څخه انکار کوي. تیره میاشت د امریکا د خارجه وزارت یو چارواکي څوک چې د داعش پر ضد نړیوالو هڅو مشري کوي د شام کوبانی ښار ګوټي ته سفر کړو، چرته چې نوموړي د پی وای ډی او وای پی جی غړو سره لیدلی وو. د دغه ملاقات وروسته د پرسپټي بردوګان ویلی وو چې واشنگتن لا د پی وای ډی او ترکی ترمنځ خپل ملګري غوره کول پکار دي. بلخوا د دې هر څه نه علاوه ملګري ملتونه وایي چې په شام کې په درزنو خلک د هوا د لارې شوي بریدونو کې وجلی شوي او نور ډیر زیات جوبل کړی شوي دي. د راپورونو تر مخه څلور میزایلې په هسپتالونو او سکولونو باندې د تیرګل پر ورځ داغلی شوي وي. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو لپاره ستر کمشنر روپرټ کولویلی وایس اف امریکا سره د خبرو په مهال د شام په شمالي برخه کې لږ تر لږه څلور هسپتالونو او یو سکول باندې شوي د هوایي بمباري غندنه کړې ده او ویلي دي که چېرې دا د کست شوي نو بیا دا بریدونه د جنگي جرمونو برابر کېدلی شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې،
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوس وړاندې کوم مطبوعاتي کتنه چې زمونږ همکار مختار خلیل سبای تاسو ته وړاندې کوي.
نن هم د امریکا او د یورپ اخبارونه د دولت اسلامیه یا د داعش په باب له خبرونو نه ډک دي. د برتانیې مشهور اخبار ګارډین په شام کې د ممکنه ډز بندۍ په حواله یو تفصیلي رپورټ چاپ کړی دی. د رپورټ سرخط دی که په شام کې ډز بندۍ ناکام کیږي نو ISIS یا داعش به د غربي ملکونو په مسلو کې یو ډیره معمولی مسله پاتې شي. د رپورټ په شروع کې لیکل شوی دی چې د شام د خانه جنگي یوې نوې مرحلې ته د ننوتو له سببه د دولت اسلامیه خلاف فوجي عملیات هم پراکمېدو دي. په دې ټوله معامله کې د روس فوجي مداخلت د ټولې شخړې د فیصله کولو حیثیت اختیار کړی دی، ځکه چې روس په خپل فوجي مداخلت د بشار الاسد حکومت د ړنګېدو نه بچ کړی دی او د غربي ملکونو په مرسته د شام د حکومت خلاف جنګېدونکو یاغیانو باندې ناترسه حملې جاري ساتلي دي. د شام په لانجه کې وخت د غربي دنیا د لاسونه په وتو دی. دغلته ټولې فیصلې اوس روس، ایران او بشار الاسد کوي. دوی د زوړ شام په خپل ځای د قائم ساتلو لپاره خپلو کې اتحاد قائم کړی دی. د شام د پالیسۍ په باب له د سیړنې د مرکز وینا ده چې د شام په جنگ کې د سلورو لکو نه زیات خلک مړ شوي دي. د شام خانه جنگي د ISIS یا د داعش د لاسه نه دان ختی. په دې سبب په دې کې 90% مرګ جوبلا د اسد حکومت د وفادارو فوجونو د حملو د لاسه شوي ده. ګارډین لیکي چې د جرمني په میونخ ښار کې د شوې لوزنامې تر مخه به د جنگ ټول فریق په یو هفته کې دننه دننه د جنگ بندولو پابند کولی شي. روس د شونډو لاندې الفاظو کې دړکه کړې ده که خبره جوړه نشوه نو دریم عالمي جنگ به ارومرو انخري. بل طرف ته سعودي عرب هم ویلي دي چې شام ته د خپل فوزونو لیګلو ته تیار دي. رپورت زیاته چې روسیانو لا د اسد د مخالفینو د جارو کولو د پاره یو سو هفته نور مهلت پکار دي او په کومه ډز باندې چې دوی زور راوړلې دي دا دومره زر په عمل کې نشی راتلې چې روسیان په د خپل ارادو نه منی او ساتلې شي. په دې ټوله لوبه کې سعودي عرب ډیر فکرمند دي ځکه چې یو طرف ته خو په یمن کې جنگ بیلو دی دي او بل طرف ته په شام کې د روس اسد او د ایران د اتحاد پر ضد د خپل طاقت ښکارا کولو وستون نه لري. امریکا، یورپی ملکونه او ملګری ملتونه خو صرف په دې امید کې دي چې په څه طریقه روانه هفته کې د ډزبندې بندوبسونو له اخیری شکل ورکی او دومره موقعه په لاس ورشي چې دې دلدل نه ځان وباسي. خو د دې جګړې بل صورت دا هم شته چې اسد او د هغه ملګری روسیان او ایرانیان به په خانه جنگي کې بریالي راپورته شي او بیا به دا درې واړه اتحادیان په شام کې دولت اسلامیه ته کیوزي او دغه شان غربي قوتونه به عراق او نور سیمو کې د دولت اسلامیه چقولو ته ځانونه اوزګار کی. خو د دې به یو لوی سیاسي قیمت ادا کول وی او غدا چې په ګرد مشرقي وستا کې به د غربي دنیا پالیسی ناکام شي. خدا به د اسد د بریالي کېدو باوجود په شام کې د امن دراوستو امیدونه هم خاوري ایری کی.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا به کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
گرانو خدرمن اردوونکو د ډیو رادیو د سهرنۍ خبرونو ورستۍ برخه هم په دې ځای کې پای ته رسیدي او د دې نیم ساعته خبری خبرونه په وړاندې کولو کې زموږ سره په ټکنیکی اړخ باندې همکاران او پروډوسر محمد علمگیر او انجینیر و جان دغه مننه کوو. د پاکستان په وخت په مخامې شپږ او د افغانستان په وخت نیمه به یو واری بیا زموږ همکاران ستاسو په وړاندې تازه خبرونو راپورونو مرکو سره راځي. تر هغه وخته هم په دې صفو باندې تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږ وڅی خاورز د تغواړو خاله و آباد وسی د الله فمان.
Jere